شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کابل په ششدرک سیمه کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه وروستي معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له جزئیاتو خبر شئ. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د مخکښو ښځو اونیز پروګرام واورئ، خو سمدستي خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
په کابل کې نن سهار د امیکریانو د منځ پر سړک باندې چاودنه شوې ده. وسوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت اخیستی. د ناټو سرمنشي وایي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا او چې هلته د یو سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه مساعده سي، او دوی د امریکا د راحتو ملاتړ کوي او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. نن په کابل کې سهار په نهمه حوزه کې د دوهمو میکرویانو د منځ په سړک باندې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی د سهار پر ټویټر ولیکل چې چاودونکي مواد په یوه تونس موټر کې ځای پر ځای سوي وو. رحیمی په ټویټر یوازې د 12 موټرو د تخریب خبر ورکړی دی. د رحیمی په لیکنه پولیسو سیمه محاصره کړې ده. د ملکي تلفاتو په اړه څه ندي ویل سوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او بلخ لوی لار چې په بغلان کې بنده و پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر لیکلي چې خلک په کراري پر دې لار تګ راتګ کولای سي. رحیمی لیکلي چې له بېګا راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پناځایونو سخت عملیات سوي دي او دغه لاره د وسلوالو طالبانو له تهدیده خلاصه سوې ده. نصرت رحیمی همداراز په بغلان کې د شدیدو ځمکنیو او هوایي عملیاتو خبر ورکړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا او چې په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر سي. یان سولتنبرګ ویلي ناټو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان ووزي. یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې یو خبري کنفرانس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې وو دا خبرې کړې دي. هغه ویل چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به هیڅ بیړه نه کیږي.
We welcome the talks which are going on and we welcome the efforts.
دا وایي موږ د روانو خبرو هر کله کوو. موږ د امریکا هڅې هم چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کوي استایو، خو په دې کې به زه ډېر احتیاط وکړم چې وایم چې موافقه به څه وخت دقیقا وشي او یا به په دې اړه په احتیاط له اټکله ډډه کوم. خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوو، یو سیاسي حل غواړو. موږ باید په دې باور ولرو چې د دې دلیل چې ناټو په افغانستان کې د افغانستان ته ولاړه دا و چې په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره شرایط برابر سي. ناټو سرمنشي په دغه کانفرنس کې وویل چې د دوی یو دلیل چې په افغانستان کې پوځي حضور درلود دا و چې په افغانستان یو وار بیا د تروریستانو لپاره د نړیوالو تروریستانو لپاره په ځاله باندې بدل نسي. اوس مهال په افغانستان کې شل زره بهرنی پوځیان ډیره دي چې ډیر امریکایان دي او د ناټو اروپایي غړي هیوادونه هم ګډون پکې لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش کې د بنگلاديش د کرکټ لډلې سره ټیسټ لوبه پایل کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان د مسابقې ته چې د کابل په وخت د سهار په 3 بجې پایل شوی ده پوره تیاری درلوده. دا په ټوله کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر میلادي کال کې په هندوستان کې یوه د هندوستان په مقابل کې وکړه او بله یې د تیر مارچ په میاشت کې د ایرلین په وړاندې کړې وه. افغانستان به د سپتمبر په 14 بله ټیسټ لوبه د ایرلین په وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتو او اشخاصو پر شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریه ته په میلیونونه بیرله تیل رسولې دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې د شبکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران یې ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغوی مالي ملاتړ یې کړی دی. د خزانې وزارت ویلي چې قدس ځواکونه او حزب الله تر ډیره سوریې ته د ایران د تیلو او نفتي تولیداتو له رسولو مالي ګټه اخلي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د ایران د نفتو پخوانی وزیر رستم قاسمي او د هغه زوی مرتضی هم شامل دي. د برتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې به یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخنیوی وسي. دوی نه غواړي چې د نو ډیل برگزیت معامله وشي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو ځینې کسانو پرون ویلي چې دغه مصوبه په 320 موافقو او 299 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب سه. دوی په عین حال کې د لایحې هغو تعدیلاتو ته رایه ورکړي چې له صدراعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې د اروپایي ټولنې د برتانیې وتل د جنوري تر 1 نیټې پورې وځنډوي، تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د دوی په وینا د وتلو پر یوه بله موافقه باندې سلا وسي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي، برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1 له اروپایي ټولنې ووځي. خو د ده په مقابل کې یو بل استدلال دا دی چې د برتانیا که غواړي چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي باید پر ځینې مواردو له اروپایي اتحادیې سره معامله وکړي، او دوی نه غواړي چې له یوې مناسبې معاملې پرته له اتحادیې خارج شي. او د دوریان توپان چې د شدت درجه دریو ته راچته سوې ده له بهاما څخه د امریکا د ختیځو سواحلو په لور په شدت په حرکت کې دی.
ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. د کابل په شش درک سیمه کې نن د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه چاودنه وشوه. د چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه به معلومات درکړو. په ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په نورو موضوعاتو کې، د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ خلک وایي د پاکستان پوځ د دې سیمې د دوی سیمې په توپونو ولي، او چې خلک کډه ترې وکړي نو خپلې پوستې پکې جوړوي.
ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 13 کیلومتره زموږ خاورې ته راوښتی، نه لوی کلي اخوا ته پاتې شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور چمتو کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن سهار د کابل په شش درک سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا تلفات هم پېښ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره ده. تلاش صاحب، د دې چاودنې وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار په کابل ښار کې یوه درنه موټر بم چاودنه وشوه چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 28 تنه ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب عمومي مشر ډاکټر محب الله ځیر وایي په کابل کې د نن سهار له چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دغه 15 تنه وژل شوي او 28 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. ښاغلی ځیر وایي چې د ټپیان د درملنې لاندې دي.
تا حال حدودا 28 نفر مجروح و 5 نفر شهید. اصلاح هست، کلانه هست، ولی ما فعلا نهایی میکنیم بعدا.
خغلی زیر د وجل شویو او ټپیانو د هویت په اړه معلومات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت هیمی وایي نن شاوخوا لس او لس دقیقې یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د لومړیو مکریانو په عمومي سړک عبدالحق څلور لالې ته نږدې چاودنه کړې ده. خغلی رحیمی د د چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو وایي چې سیمه د امنیتي له لورې کلابنده شوې ده. د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل په شش درک سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. رحیمی صاحب، غږ مې اورئ تاسو؟ فکر کوم چې زموږ اړیکه د کورنیو چارو وزارت د ویاند ښاغلي رحیمی سره پرې شوې ده. کله چې له ښاغلي رحیمی سره بیا په تماس کې شو نو تاسو ته به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت اړوند د ډیورند پر کرښه پراته ولسونه او ولایتي شورا وایي چې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې له روانې جګړې څخه ګټه پورته کړې او د کونړ زیاته برخه خاورې لاندې کړې ده. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی د پاکستان د پوځ د پرمختګ لپاره. په دې اړه روح الله انوري د کونړ ولایت ل چارواکو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي پاکستانی ځواکونه په افغانستان د افغانستان په خاوره کې دننه راوړاندې شوي دي.
د کونړ شپږ ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرتې دي چې له تیرو نږدې لسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي. له دغو سرحدي ولسوالیو یوه هم د خاص کونړ ولسوالۍ ده. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي وایي پخوا یې د ډیورند تر کرخې دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو اوس یې یا د کرخه کورونو ته را رسیدلې ده. قومي مشر طالب خان او ګل رحمان وایي
کوم ځای مانی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منګ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کی زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړه وای نو سره غرض زمو د کوټې په سر پروت دی چې دا غزنه به په خوار اتلو د لار به چې منګ د غکوله کنه به خروسه ټټل او ډاکټر نه موټر شولې نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دي.
د سی وختو چې منګ به دغه روان شو شالې درینه دور زی مزل ممنگ پیدا کهو بیول پاکستان دک پیتر سیو داغ وقت پوری چه سو امریکانین کلرال نو رو رو را روان شو دلتا القیده دی ام داغ از منگ وطنی خلق و دلتا دادی و دلتا دادی حتی دا چه زمنگ دا کوتی دا پاسنات دی.
طالب خان وی لکرخ اخوای زمکی او کلی پاتی دی چه دا اغزان تر لگی دو سره حلتا نشیت لله.
منگ دره دلاس ورکلا، منگ ریتار دلاس ورکلا، منگ اوغوز دره دلاس ورکلا، منگ ترخیل دلاس ورکلا دا چه دا کنر شاته دی، منگ شندره دلاس ورکلا، منگ غیردن دلاس ورکلا، منگ انارگی دلاس ورکلا، آغا دا گوشتی و رسالی مربوط دی، منگ سپین خواه تاوی آغام دلاس ورکلا، سپین کی تنگی تاوی آمنگ دلاس ورکلی چه دا خپلوین پکشتا، عزیزان پکشتا، یو قام، یو وقت، یو اردوکی خلکی.
دا ولایتی شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وایي چې د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره کې ډیر وړاندې دی راغلی دی.
سرحدي قوتونو، ملي اردو، امنیت ملي، ولسوال او ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 3 کیلومتره زموږ خاورې ته راوښتی. نه لوی کلی اخوته پاتې شوي دي. منگ رسمی داغ مکتوب ولیگ ارگانهای محل تا دو ارگانهای محل شورای امنیت تر ولسمش رو رسید خو د ملی والی اداره پا دی باندی چپ پاتی دا
هغه پا مرکزی حکومت شک کوي چې گنی د ډیورند د کرخ پر سر د پاکستان حکومت سره کومه معامله کړې ده چې نه یې د کونړ په خاوره کې د پرمختګ مخه نیسي او نه یې د توپچی بریدونو په اړه کوم قدم پورته کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د توپچی بریدونو راپورونه او معلومات مرکزی حکومت سره وخت په وخت شریک کړي خو د پاکستانی ځواکونو د وړاندې راتلو په اړه معلومات نه لري او نه هم د کرخې پر سر کوم جوړ جاړیا شوی دی.
خدا د پاکستان راکټي بریدونه خو دې کې شک نشته چې د لس کاله راکټي بریدونه روان دي او موږ خپل نگرانی تشویشونه مرکزی حکومت ته ورکړي دي او کله کله مو بالمثل عمل هم کړی دی. نو هلته زموږ سرحدي کنډک وجود لري او زه به دا موضوع له هغوی سره شریکه کړم که احیانا داسې څه ووینم چې هغوی د صفري نقطې راتېر شوي اوسي نو طبعا موږ اقدام کوو او موږ په دې قضیه کې بې تفاوته نه یو. انشاءالله دې ستونزې ته مطمئن رسېدلی
شو. خلک وایي د توپچی بریدونو دوام د خلکو لخوا د ساحو پریښودل او د پاکستان د بریدونو په وړاندې د افغان حکومت پڅ غبرګون پاکستانی پوسته د کونړ د خاورې لاندې کولو لپاره لاره هواره کړې ده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه 24,000 میټریک ټنه انار ترلاسه شي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې 18 ډوله هلمندي انار چې وزن 300 میټریک ټنو ته رسي یو شمېر آسیایي هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته صادر شي. ښاغلی قلم وایي هند ته د صادرېدونکو انارو ارزښت میلیونونو افغانیو ته رسي. د هغه په خبره په هلمند کې په 1,250 هکټر ځمکو کې د انارو باغونه دي له هر هکټر ځمکې څخه 21 میټریک ټنه انار ترلاسه کیږي. په بامیان ولایت کې د $1,000,000 په ارزښت یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو رسولو دوه کانالونه شامل دي چې لګښت یې جاپان ورکوي چې د خوړو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې د برخې په همکارۍ جوړیږي. درېمه پروژه د سیند د غاړې د استنادي دیوالونو د جوړولو دي چې بودجه د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي او د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا جوړیږي. د دغه وزارت د اوبو د برخې مرستیال خان محمد تکل د دغه پروژې په اړه وایي د اوبو رسونې د کانال دوهمه پروژه د راهی قل ده چې بودجه 103,000 امریکایي ډالرو ته رسي چې د شپږو میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. دا شندرېمه پروژه د نیتاق د استنادي دیوال د جوړولو دي چې بودجه یې څه باندې 1,500,000 افغانۍ ده. د دغه استنادي دیوال اوږدوالی 4,540 متره ده. له دغې پروژې څخه به 2,400 کورنۍ ګټه واخلي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم ورزوی وي نړیوالې مسلې ته. ملګری ملتونه د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره زمیمه کړه د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور د دې سازمان عمومي اسمبلې ته وړاندې کوي. هغه راپور چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه برابر شوی له بشري حقونو د بېلابېلو سرغړونو یادونه کوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او دا شیبه د نورو جزئیات لپاره په استودیو کې راسره ده. نوري صاحب، د کریمیا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور نوی دی حتمان، او مګر سوال دا دی چې کومې سرغړونې دوی ته مهمې ښکاره شوي یا کومې سرغړونې په کریمیا کې شوي چې دوی راپور د ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي؟
تکل صاحب، د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه دغه راپورټ د 13 اگست میاشتې په 2 خپور شوی او هغه د ملګرو ملتونو لخوا لیکل چې روسیې په 2014 میلادي کال دا سیمه له اوکراین څخه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په دې سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ادارې لومړنی راپورټ دی. دغه راپورټ په د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چې د روانې میلادي میاشتې په 18 پیلېږي وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ لخوا دغه راپورټ لری برابر شوی ځکه روسیه د دې کمیشنرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کریمیا ته داخل او په دې اړه څېړنې وکړي. روسیه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه چې روسیه د کریمیا د لاندې کولو په خاطر اشغالګر ځواک بولي غندلې دي. وبخي البته د ملګرو ملتونو دغه روسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنري لخوا په برابر شوی راپورټ کې ویل شوی چې په کریمیا کې وضعیت داسې دی چې د ژوند ازادي او امنیت له حقوقو څخه سرغړونه کیږي، سړي تښتونه په خپل سر د خلکو توقفول او په زور تښتونه پکې روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشنر ری لخوا د دغه سرغړونه نو 240 قربانیان په نخښه شوی اته د شسړیان او څلوري خزري دوی له 2014 کال وروسته په کریمیا کې په زور تختول شوی دي. پر راپور کې د غرض ویل شوی چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا له افرادو د اعترافونو د اخیستلو لپاره له شکنجه او ناوړه سلوک څخه انکار اخیستل کیږي. اکثره سړیان په سختدریزۍ په روسیه کې له ممنوع ډلو سره په اړیکو ورانکاری او د روسیې ضد فعالیتونو باندې تورن شوی دي.
نورسته په کریمیا کې مخکې پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو په اړه هم یو لړ اندېښنې څرګند شوې وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د محدودیتونو ته اشاره شوې.
مذهبي ازادي هم محدوده شوې ده په راپور کې، خو په کریمیا ټاپو وزمه کې اوکراین تبره اوسیدونکو او دغه راز د اوکراین د کریمیا تاتارانو باندې محدودیتونه زیات شوې دي
چې مسلمانان دي.
بله، او د دوی د غونډو د جوړولو باندې محدودیتونه لګول شوي او هم دوی نشي کولای چې خپل فرهنګي ارزښتونه په هغه بڼه باندې چې دوی د غونډو په جوړولو سره غواړي خوندې کړي دغه محدودیتونه لګول شوي. په عین حال کې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا چې مخکې په کیف کې هغه وه او په اوکراین کې په دې سیمه کې هم فعالیت کوو، ورته د اجازه ورڅخه اخیستل شوې ده ځکه چې هلته روسیې ورته اجازه نه ده ورکړي چې خپل ځان ثبت کړي او فعالیت ته اجازه ورکړي. دغه راز د اوکراین د ګریک کاتولیک کلیسا هم له خپل ثبتولو څخه به برخه شوې ده. یو بل ډله مذهبي چې یاهو ویتنس په نوم باندې یادیږي، هغه هم له 2018 کال یعنی دو کال مخکې خپل هغه حق له لاسه ورکړی او نور نشي کولای چې په کریمیا ټاپو وزمه کې فعالیت وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې په کریمیا کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د لومړني راپور په اړه جزئیات اورول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو له غشي به چې زمونږ رابطه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان نصرت رحیمی سره مخکې لدی چې لمونږ سره خبري وکړي پریشوه، تر دې دمه زمونږ د همکارانو لپاره په صحت سره سره موږ نه یو بریالي شوی چې له خغلی رحیمی سره یو ځل بیا تماس ټینګ کړو او د کابل په شش درک سیمه کې د نننې چاودنې په اړه نور معلومات ترې واخلو. زمونږ زنګونه ورزي خو د سحکار چې یو یا بدوی معلومات نه بشپړ شوی او یادا چې مصروف به وي په هر دلیل چې دی مونږ نشو کولای چې له ښاغلي رحیمی سره خپله اړیکه ټینګه کړو. په هر حال ورځو د خپرونې نورو مطالبو ته. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه چې یو ځای په یو کور کې اوسېدل وژل شوي دي. د وژل شویو ځوانانو کورنۍ د دوی جنازې نن د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو یې د دې حملې په اړه سپیناوی غوښت. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې والي شاه محمود میاخیل له دوی سره کتلي او له کابل هم یو پلاوی راغوښتل شوی چې په دې اړه څېړنه وکړي. ښاغلی خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره په دې پیښه خوشینی شوې ده. له نوموړي سره د ازادۍ راډیو همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې وژنو په اړه ترې جزئیات پوښتلي دي.
تیره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې پر بوتاتو کې د فردي ځواکونو عملیات کړي دي. متاسفانه چې د عملیات پر مهال څلور تنه شهیدان شوي دي چې معلومات کوم موږ سره شریک شوي څلور واړه ورونه دي. ولایتي اداره په دې پیښه نهایت خواشینی ده او د پی سي د څېړنې په موخه یې د ملي امنیت عمومي استاس ملي امنیت سلاکار دفتر او جلسناب ولسمشر ته خپل معلومات شریک کړي او وړاندیزونه کړي تر څو د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راوستوي تر څو دا پیښه هم وڅېړل شي او په راتلونکي کې د ورته نورو پیښو مخنیوی وشي. د شهیدانو کورنۍ سره هم ننګرهار والي ولیدل. دوی ته د تسلیت ترڅنګ اطمینان ورکړل چې قضیه به څېړي. هممهاله له پلازمینې کابل څخه ننګرهار ته یو پلاوی روان شوی دی. باصلاحیته چې دوی به د ننګرهار والي د شهیدانو کورنیو او نورو بخبرو سره ناست ترسره کړي روښانه به کړي دا قضیه او له هغې وروسته به موږ نهایي معلومات شریک
کړو. لومړی دي معلومات څه ښایي ښاغلی خوګیاڼی؟
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ دا عام ډېر ټولنیز کسان وو. دوی په عادي ډول په ښار کې روزګار او دندې ترسره کولې. که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو. همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وختل تر څو څېړنه وشي. هماغه چې د مرکز د ولایتي ادارې وړاندیز ومنه او سوله سوچ پلاوی د لبا سره ورسېږي موږ به عمل خپل څېړنې پیل.
د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوګیاڼی وچ خبرې کولې. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه وژل شوي دي او نن د وژل شویو ځوانانو کورنۍ دا جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او چارواکو یې د دې حملې په اړه له حکومتي چارواکو څخه سپیناوی غوښت. ښاغلی خوګیاڼی په دې اړه خبرې کولې. تاسو لا پیغامونو
مزه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د سینل ګلدین تای سره په تماس کې د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او په خاص توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه پیشنهاد دا ده د ټول افغانانو او غریبو خلکو چې افغانستان کې تقریبا زیات کم دا وشتم به چاره واندې همدا شان د سره کابینې روان دي، همدا شان د سره والي نه روان دي. خو هیڅ د افغانستان په اړه یا د افغانستان د خلکو لپاره کوشش ونه کړ. هر یو د خپل ځان لپاره او د خپل مفاد لپاره او د خپل اولاد لپاره زور کوي. د افغانستان خلک ورځ په ورځ د ګاونډي مملکو سره سیالي نه برابرۍ کې همداسې نشته کړي. همدې په سړي خواران مړ شي انلاین به درته همدا شان دي چې موږ دا ویلې لګو موږ د ګاونډي مملکو ته چې تګ راتګ کوو یا په خاصه توګه پاکستان ته موږ ډېر تګ راتګ کوو موږ یو ویزل چې موږ لګو
کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی څخه د دا جوړي په باره کې دا پیغام پرېږدم چې دا اوس د ورځې 200-300 انسانان خامخا مري. نو دغه کورنۍ څنګه زور واخلي؟ دغه جنګونه به نور هم زور واخلي که چیرې دا سوله ونه شي. موږ وایو چې خدای تعالی دې سوله راولي، خدای تعالی دې د دواړو طرفو په زړه کې دغه ورواچي چې نور نو بسته د اتلس کالو وژنه چې دا هر ورځ په دغه هېواد کې مړه کېږي. زما فکر په ټوله نړۍ کې به داسې انسانان نه مري نه به چا وژلي لکه دا اوس زموږ په هېواد کې مري. هر ورځ حالات خاص کو او دوی ته پیغام پرې دو دوه طرف ته چې بس ته ور وژنه مالا پرې دو ګر مخانو باندې سره مچ کی سره کړیانې نو دا می پیغام او سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تاسو ته د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کوو خو دا شیبه چې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی لومړی فرشته جلال زید ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی اوس پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې نن د دوهمو میکرویانو په منځ کې پر سړک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي دي او 24 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته څرګند شي. په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او بلخ لویه لار چې په بغلان کې بنده وه پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلي چې خلک په کرارۍ پر دې لار تګ راتګ کولای سي. د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دې شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې وه او سوریې ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي دي. د بریتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې یې له کومې موافقې پرته د اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کېږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو یو شمېر غړو پرون وویل چې دغه مصیبه په 328 موافقو او 209 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب شوې ده. او د دوریان په نوم یو توپانچې په بهاما کې ډیر زیات ضرر خلکو ته رسولی دی. د امریکا د ختیځ او جنوب ختیځ سواحلو پخوا روان دی. څارونکو ویلي دي چې د دغه توپان شدت دریمې درجې ته راټیټ سوی دی.
مخکخې خزی
سلامونه زه فرشته غنی مو تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري. دا ونې د مخکخي خزي په خبرونه کې به بشري حقوقو کې د ولسمشر په خوانی سلاکار شریفه ازرمتی مو ملمنه د هغه تر دې مخکې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کمشنر په توګه پاتې شوې ترڅنګ د ولسی جرګې په 15مه دوره کې د پکتیا د خلکو استازیتوب هم کړی دی. اغلی ازرمتی د کابل په هنتون د تعلیم تربیه له پوهنځي فارغ شوې او اوس په نړیوالو اړیکو کې ماسټری کوي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خوشاله یو چې تاسو لرو.
مننه. سلامات اوسئ.
راځئ پیل لدی وکړو. تاسو پکتیا ولایت ته ډیر سفرونه کړی دي او هلته مو د پکتیا د خلکو استازي هم پات شوی. د ښځو وضعیت هلته څنګه ارزوي؟ اوسې وضعیت څنګه دی؟ په خوا څنګه وو؟
د هغه وخت نه کله چې موږ په پکتیا کې ژوند درلود د همغه وخت په پرتله، یعنی که موږ دې ته فکر وکړو چې په افغانستان کې 13 کلنه دوره راغلې ده او شاید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره د زده کړې زمینه، د ژوند د سوکالۍ زمینه، د پرمختګ زمینه برابره سوې وي،
بله
هغه هیلې لا تر اوسه پورې نسته. یعنی که موږ وایو چې سل په سلو کې هم نه دي سوي، بلکې لس فیصده باید ووایم چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو دپاره د زده کړې زمینه، د کار زمینه مساعده سوې ده. هغه لس فیصده به هم په ولسوالیو کې نه دي، بلکې په خپله ولایتو په مرکز کې دي.
کوم کلونو کې تاسو هلته ژوند کوو او د کوم کلونو په اړه خبرې کوئ؟
د ښوونځي په دوره کې هم موږ زرمت ولسوالۍ ته تلو او خپل کلی کور مو هیڅ وخت نه ده پرېښی. امیر مو تګ راتګ، البته د ښوونځي د رخصتی مده به موږ په خپل کلی کې تیروله، خو په ټوله پکتیا کې مې بلدیت نه درلود. هغه یوازې هغه د خپل کلی سره موږ اړیکه درلوده، د خپلو کورنۍ سره مو اړیکه درلوده. خو کله چې د مطبوعاتو ډګر ته راووتلو، په دې کې شک نسته چې نه یوازې خپله ولسوالۍ مو، بلکې ولایت په سطحه باندې، د ولسوالیو په سطحه باندې، او د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه باندې هم موږ د خلکو ژوندونه ولیدل. البته دا هغه دوره درته کوم چې کله د طالبانو د نظام د سکوت نه راپدې خو
که درس وی لمړنۍ دنده چې مو پایل کړه په کومه برخه کې وا، او هغه وخت کې په پکتیا کې کله چې ستاسو خپلوان خبرې دل عکس العمل نه خو د ستاسو پر وړاندې چې جنې څنګه دنده تر سره کی یا څنګه تحصیل کی؟
ولنه کله چې په 1901 کال کې د سور اتم پیل سو په افغانستان کې، یعنی د مجاهدینو حکومت په کابل کې کامیاب سو، لکه نو وروسته موږ خپل ولایت ته، یعنی ولسوالۍ په سطح باندې تګ راتګ درلود. نو کله چې هلته ولاړو، د لومړي ځل لپاره ما د سویډن د مؤسسې له طریقه د ابتدایي روغتیا پالې په صفت باندې، یعنی د روغتیا پالې په صفت باندې مې هلته کار کاوه. د هغې په څنګ کې مو د سویډن د مؤسسې له طریقه د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي جوړ کړ، البته د جنوکیو الکانو او خو په ابتدایي بڼه باندې.
بله،
یعنی که څه هم سي د دې کورنیو ته ګټه رسېدله، د دې بچانو ته ګټه رسېدله، په زده کړه کې ورسره کومک کېدل، خو بیا به هم ځینې داسې کسان وو چې همدغه عمل به یې یعنی جنوکی ولاړې سي تر دې کورو پورې درس وایي، زیاتو خلکو ته به دې قبول وړ نه و. خو کله که به ورسره کېنستلو، ورته به مې قناعت ورکړه په خپله، او دا به مې ورته وویل چې ما هم زده کړه کړې ده، د پوهنتون نه فارغه سوې یم، او هغه بد که په ما کې کوم بد موجود وي، ما ته یې را په ګوته کوي، له ما سره ووایسته. نو خو زه په دې باندې باید افتخار وکړم، تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ، ځکه د تاسو لوڼې د ښوونځي نه فارغه سي، بلکې د ما ځای به ونیسي. زه به یا مرم یا به زړه کېږم، هغه د ما ځای ناستې باید په دې سیمه کې واوسي. یعنې په هغه کچه باندې هم خلکو منفي عکس العمل نه ښودل، بلکې ځینو کسانو سي له هغوی سره به هم کېنستم، ورسره به مې خبرې وکړې، بیا به هیڅ مشکل نه و. په ډېر ورین تندي باندې به یې منل سي نه، باید د مالورانې هم باید زده کړه وکړي.
فکر کوم اړیکه لرو، دا بره واخلو، بیا به هم پوښتنو ته راشو. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خرجانې، تا ته همدارنګه ستاسو مېلمانې ته سلامونه لیکم.
علیکم سلام.
اکمل یم د پکتیا ته.
اکمل صاحب مهرباني وکړئ، ښه راغلاست خبرونې ته.
مننه. تره دا چې د خزینه او کوم تعلیمات خزینه چې د هغې پروسه کې د استعدام پروسه کې څومره همکاري د خزینه ورسره کړې ده او که نه کړي، څوک یې سره ورسره کړې ده؟
په کومه برخه کې د ښځو استخدام؟
د استخدام په برخه کې چې هغه زنانه او خزینه طبقه چې هغه تعلیم ولري
په دولتي اداراتو کې،
او د دولتي او نورو مؤسساتو په برخه کې چې دوی ته مراجعه کړې ده، زنانه او په استعدام برخه کې څومره دې کړې ده؟
ډېره مننه
حق مل صاحب. اول خو دې ما سلامونه ومنئ، ټولو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. ولې نه، دا ستونزه له ابتدا نه تر اوسه پورې دا ستونزه سته. اوس که چیرې نمونه اخلمه د خوندو، زه فکر کوم دا به مناسبه خبره نه وي، خو ځینو خوندو کره ته مراجعه کړې ده، تر هغه خپل وسه پورې چې تر کوم وزارت کې دوی کوم پوست غوره کړی وو یا کوم معلومات درلود چې په کوم وزارت کې یو پوست سته، په تمامه معنا مې ورسره منډې کړې دي، تر وزیر صاحبانو پورې، تر منابع بشري، تر ریاست پورې مې ورسره منډې کړې دي. اته د هغه ریاست چې اوس د دوی د ازموینې هغه په د اصلاحاتي ادارې ریاست درته کوم، دغه اصلاحاتي ادارې پورې مو منډې کړې دي، مکتوبونه مو ورته اخیستي دي، او په خپلو دندو باندې پیل کړی دی. یعنی داسې خوندې همسته تر اوسه پورې، داسې ورونه همسته، اما دا باید موږ ځان ته ډیر افتخار و نه ګڼو چې موږ به که د ګوتو په شمېر خوندو ته موږ مرسته کړې، منډه مو کړې ده، زه فکر کوم دا به صحیح نه کوي، او ځان ته باید په دې باندې قناعت ورنکړو. موږ له دې نه باید زیات څه کړي وای په خپل وخت کې، یا دا اوس او زه خوشینه په دې باندې سي نه شاید نه يم تو نه دلی سي د خپل وس په اندازه باندې د خلکو د ضرورتونو غوښتنو او ستونزو په اندازه باندې موږ خپل ولسته باید خدمت کړی وي هیڅ کله نه او په دې باندې ځان ته قناعت هم نسم ورکوه.
تاسې پارلمان ته بیا ولې ونه درېدی؟ یوازې یوه دوره هلته پاتې شوي.
متاسفانه باید ووایم خو دې سي دواړه دورې ودرېدلم. په لومړي ځل باندې هم د پکتیا ولسونو له ما سره لوی همت کړی ده او په پراخه کچه یې راته رایه راکړې ده. سي د ناکامۍ هېڅ اصلا تصور چا نه کوو. بدبختانه باید ووایم سي د همغه وخت د انتخاباتو په کمیسیون کې هم لکه دا په تېرې دوره کې ستونزې پرتې وې، په هغه وړاندې دوره کې هم همدا ستونزې پرتې وې. سي د موږ په یواز باندې یو بل خور راغله، خو په دې دوره کې یعنې پروسه کال په 1998 کال په ټاکنو کې 1999 کال په ټاکنو کې بیا هم همدغه ستونزه وسی. ولس را باندې اعتماد وکړ، ولس راته په ډېره لوړه کچه باندې رایې راکړې دي. کمپاین مو ډېر ښه کمپاین روان و. بدبختانه باید ووایم سي د کمیسیون ستونزې، د بډې اخیستل، همدارنګه هغه سلیقوي برخوردونه کول لکه څنګه سي اوسې تاسو اوري خبرېږي، د پکتیا هم یو له هغو ولایتونو اوسې همدغه ستونزې پکې ډېرې پرتې وي.
بلې، په وروستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې په ولسي جرګې ته کامیابې نه شوې هغو اعتراض وکړ. تاسې ونه غوښتل چې اعتراض وکړي د هغه څه پر وړاندې چې تاسې یادوئ چې فساد وشو؟
د هغه لومړۍ ورځې نه کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې ستونزې شته، د هغه ورځې نه خپل غږ اوچت کړی دی. موږ د معترضو کاندیدانو یو ټولنه جوړه کړه د پکتیا په ولایت کې.
بل
سې تر اوسه پورې هم خپلې ناستې، جلسې او مجلسونه لرو، سره کله ناکله په اونۍ کې یوه ورځ او کله هم هر 15 ورځ موږ دا اوس هم خپلې ناستې لرو. او مبارزه مې یوازې دا نه په پکتیا کې کړې ده، بلکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دروازې په مخ کې هم خپله مبارزه کړې ده په ډېرو یخنیو کې، او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د دروازې په مخ کې هم خپله مبارزه کړې ده. بدبختانه باید ووایم سي نتیجه ورنه کړه، لکه دا ستونزې سي په مطبوعاتو کې راولاړې سوې او دا حقیقت دی. خدای مې کې کوم تهمت هم نه ده سي موږ په چا باندې تهمت وکړو، ځکه خپله د کمیشنری په توګه باندې پاته سوې یم څو کاله د انتخاباتو کمیسیون دفتر کې په ټولو تخنیکي مسایلو باندې پیګمه هغه مداخلې سي وسوې، رایې ورک سوې، صندوقونه ورک سو، رایې وسوځول سي. په پکتیا کې خو زیاتې رایې وسوځول سوې. همدا رقم هغه جفاسي د افغانستان د نورو هغو کاندیدانو سره سوې د سي واقعا باید پارلمان ته لاره پیدا کړې وای. متاسفانه سي هغه جفا د موږ په حق کې.
بله، کله چې تاسو د انتخاباتو په کمیسیون کې د کمشنری په توګه ټاکل کیدی، هغه وخت مو څومره وکوي شوي چې د نورو وکیلانو د زړه د حاله خبر شي، هغه چې معترض و څومره د هغوی ستونزو ته وکتل؟
ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه. کله چې موږ په شپاړسمه دوره کې د ستونزې سره مخامخ شو، نو ما ویلې که چېرې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وظیفه ولرم، زه به تر خپل هغه ټول وسه پورې زیار وباسم چې دغه ستونزې حل کړم. خو موږ کله چې د کمیشنرۍ دوره و د ولسي جرګې ټاکنې موږ نه دي کړي، بلکې موږ یوازې د ولایتي شورا ټاکنې کړي دي او د ولسمشرۍ ټاکنې هم کړي دي. تاسو ولیدل چې د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو ډېر په کمه کچه باندې که غږ پورته سوی وي، دومره زیاتې ستونزې پکې نه وې، بلکې دواړو کمیسیونونو په هماهنګۍ سره په همغږۍ سره دا ټول کارونه مخته یوړه. یوازې ستونزه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې را پیدا شوه، او د ولسمشرۍ ټاکنو هغه ستونزه هم ټولو ولسونو ته د افغانستان جوته داسې ستونزه چې شي وه، د کوم ځای نه را پیدا شوه، او بالاخره څه رقم یو حکومت په افغانستان کې جوړ شو.
بیا هم فکر کوم اړیکه لرو. عبدالستار اخونزاده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم پرشتہ خور، زه خپل سلامونه تا ته شریفه زرمتی خور ته وړاندې کوم. از ستاره اخونزاده هم د بازګر څو لای د ولسوالۍ څخه.
خیر اغلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ.
زما نظر دا دی چې دا اطرافي شي چې دی دا چې په دا کلو کې ژوند کې بعض خلک و دا شوزه ته محروم وای وای دا محروم شي دی. زه باید چې دا وایم چې دغه ښځې چې په دغه اطرافو کې بې سواده دي، معنا یې هغه سواد ته لاسرسی نه لري، دا محرومې نه دي، دا مخبل تر حد دا خبل تر در بوله نیشه دیدی دیر قدر دیر خبل دا کورو خبل دا داغا کور تا خبل دا داغا تا دیر قدر دیر میر زوی تا پلات و دفت دیر قدر دیر دیر معلوم میری که من دیر قدر منیشه دیدی دا که و دیر تا مورتی معلوم میونه دا که سرسی نزیده آخونه بیل خبره دا بل سوان
بله مطرح که سوال مو
مداده دادگا ملمانی سخه سوال مداده که دادگا بازی شدی که پلا شعرو که سوال انتون وای درس وای دادگا چخپل درس مخت ورسی پایت ورسی دادگا انتون وای دادگا دپل باستر آوله مانا چی دیده ده پاس زن تا کار پیدا که بازی داده چی ودون نکی دیده کار سکر مانی سی چی دی حال کمپو شدروی حال کارتا نپلی چی مانا دیو راسی کار که دا کورنی سکر بلا دی مانی سی عددی سواد پا دار دی او بازی شدی چی مانا کار اختیار و دو خطه بیا کار نپیدا کیزی در نداغ باینده که در بازی سیزی چیز در سر علاقه داری یا در بازی خلقی علاقه داری سیزی سی که بینه که یا چی وادل که کار تی نپیدا و چی کار که یا عادت کار نپیدا کیزی نداغ با نسی پاینده که چیزا نو خلق هم خلا علاقه دلاته ورکی و در سواقی که جواب را دیر بی میره بانی
د عبدالستار اخونزاده ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته ځینې میرمنې کله چې وویني په خپلو کورنیو کې په خپل کلي کې په دوستانو کې کله که د دې یو ملګری وي واده کوي او هغه میړه په کور باندې کښېنوي په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. ولا وایي دې دومره زده کړه وکړه شپه ورځ بیې درس ویل په ځان یې فشار راوړ د ژوند له ټولو نعمتونو یې ځان بې برخې کړی و دې سر و کار یې د کتاب سره و د زده کړې سره و خو واده یې وکړه ولاړه په کور یې کښېنوله په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. خو زه وایم چې نه موږ تاسې باید خپل مورال له لاسه ورنه کړو. د ما زیاتې ملګري چې واده وکړه په کور یې کښېنولې خو ما خپل مورال له لاسه نه ده ورکړی. د هغوی سره مې ورغلی یم کور ته ورسره مې خبرې کړې دي او میړه سره مې دا خبره شریکه کړې ده او تشویق کړی مې ده دې ته مې ورته ویلي چې باید مېرمنې ته دې اجازه ورکړي. خو کله که بیا د یو میړه خوخه نویسی میرمن لکور نووزی دند اجرا کی خو دزوان نور ممانیتون ور بانه نشته. مثلا دزوان طول امکانات ور تا مسایه دیوی خار و بازار تا مثلا که کل ضرورت ولری دی تک اجازه ور تا ور کهی خو یوازی نگواری سیخپل میرمن دنده تا یو دفتر تا اجازه ورته ورکی.
بله
بیزین ورونه دا وایي سی کچیری د ما میرمن وظیفه ته ولاړ سی د ما اولاد د مور د محبت نه محروم کیږي.
بله
یعنی مور به همیش په وظیفه کې وي ماشوم به په کور کې وي دا ځینې نارینه همداسې یو هغه لري دلیل لري.
بله
خو ښه خبره به دا وي سی کله یو نارینه غواړي سی واده وکړي د یوې نجلۍ سره باید د هغې سره کښېني د کورنۍ سره یې کښېني ورته ووایي سي زه په دې شرایطو باندې غواړم د دې پیغلې سره واده وکړم. آیا دا شرایط بیا مقابل لوری دا خور مني کې نه مني کې منل خو ورسره به موافقې ته ورسېږي واده به وکړي کې نه منل خو که د ابتدا نه چیرې رښتیا وویل سي زه فکر کوم ستونزه حل کیږي. کله که نارینه دی د نجلۍ کور ته یو څوک وراستوي خو اتمن ورته دا شرایط وایي سي وظیفې ته دې نه پرېږدم تحصیل ته دې نه پرېږدم په ځوان کې درته ټول امکانات برابروم او غواړم سي په کور باید کښېني. خو که چیرې نارینه دا حقیقت ووایي زه فکر کوم په راتلونکي کې هېڅ ستونزه نه پیدا کیږي. او که چیرې دوی په تیارو کې وساتي ورسره ژمنې وکړي له هغې نه وروسته یې واده کړي او بیا یې په کور باندې کښېني زه فکر کوم چې دې تر دې نه لویه جفا نور نسته. یعنی داسې هغه خور نور محو سوه ځوندې خدای بکې له منځه ځي دا به نه یسي مړه به نه یي مګر هغه محو ده هغه نور نسي کولی خپل د ورځنۍ چارې په هغه شوق علاقه چې دای لري مخته یوسي. ښه به دا سي په ابتدا کې ورسره ټولې خبرې سپینې وسي له هغې نه وروسته ورسره واده وسي او نه هېڅکله او دا مې یو پیغام ده د نورو خوندو ته که چیرې د دوی ملګري ګاونډیانې د کورنۍ یو څوک یې واده کیږي په کور یې کښېنه یي خدای دې اول هغه ورور ته انصاف ورکړي چې د دې د پرمختګ خنډ ونه ګرځي ورته مرسته وکړي. او که چیرې بیا خدای مې کړه داسې ستونزا پیدا کیږي نو نورې کورنۍ یا نورې پیغلې جنکۍ باید هیڅکله خپل مورال له لاسه ورنه کړي او په ډېره قوي مبارزه باندې باید خپل کارونه وخت کړي.
بلې، تاسې خپله چې کله واده وکړ له محدودیتونو اختلافونو سره مخ نه شوئ د کار، فعالیت او تحصیل په مقابل کې؟
هیڅکله نه. دما نه یوازې دما د ژوند ملګری بلکې دما ټوله خسرګنۍ، په شمول خدای دې وبخي، په شمول د خسر مې، د خواښې مې، لیورونه مې، د ټولو کورنۍ بلکې په دې برخه کې راسره همکار و. ما د طالبانو په نظام کې هم دنده درلوده، کار مې کول، لیغنه په وروسته هم کله سي بدلون راغی هم مې خپلې وظیفې ته ادامه ورکړه. برعکس هغوی قدم په قدم په دې ټولو کارونو کې له ما سره مرسته کړې ده، کې ښځینه دي کې نارینه دي، د ټولو له ما سره مرسته کړې ده. او کله که چیرې راته کومه ستونزه خدای مې کې د دندې په تګ په وخت کې راته پیدا کیږي، مثلا په کور کې کوم مشکل سره مخامخ سم، زه په ډېر جرأت سره له هغوی نه د مرستې غوښتنه کوم. او یا که دوی په خپله په داسې مسایلو باندې خبر سي، په خپله راباندې غږ کوي، له ما سره په دې برخه کې مرسته کوي.
بلې، د طالبانو په دوره کې تاسې څه دنده درلوده او څنګه مو هغه دنده مخته وړله؟ ډېرې ښځې هغه وخت په کور ناستې وي.
په هغه وختو کې هم ځینې پروژې وې چې د ښځو لپاره د کار زمینه مساعده وه، مثلا ځینې بهرنۍ انجوګانې وې چې هلته کولای سوای په روغتیایي برخه کې، په د حفظ الصحې په برخه کې، په تعلیمي برخه کې د ښځو لپاره د کار زمینه برابرې وې، خو هغه هم ډیر د ګوتو په شمار وي، داسې ترې مانه نه وي.
رسک موجود و، خطر
رسک موجود و، ورسره خطر و ورسره، مګم باوجود د ټولو مسایلو په شکل د اشکالو باندې په بیلابیلو ډولونو تاکتیکونو باندې به خپل دندو تتلو او کار پم کول. د دې نه براولو د کابل په ښار کې تقریبا دوه خونځي ما جوړې کړې وې، خزینه خونځي وي، البته د جنوکیانو وي، یوه کله پشته کې وه، یوه خونځي هم د خیرخانې په نمبرای نه یا کیوه. کچیر هغه د خوند د مغه غوسه ما ور شاید و مې پیزنی، م په ډیر مشکلاتو باندې هغه خوندي ساتلی وي، ورته مو تدریس کاوه، شاګردان مو ساتلی وو، خو درې کال وروسته را باندې فشار راغی د طالبانو او هغه خوندي مون بیا وتړلې، مایوسس وو، هغه شاګردان هم ټول په کور باندې کېنستل. یعنی د تاسې ستونزې سره هم لاس او ګریوان وو، مګر بیا هم خپل مبارزه نه ده پریښې، په هر بڼه سی وو، یو زمينه مو د کار مسايده کړې ده. لینه بر علاوه لاسي صنايعو کې په مغه وخت ما یو پروژه درلوده، خپل می شخصي جوړ کړې و، تقریبا د ونیم سو اته سو په شاخوا کې خزینه کاریګری در سره به کاری کوو.
لکور راوتلې په کور کې کار
کوو، په کور کې یوازې ز خپل وته ما خپل کاریګری می په هر کور کې سی په دې کور کې می د دوی نه لنځ نه کتنه کوله، وسایل می ورته رسول او برته می غدي خیاتي توکي ورنه ټولول، هغه به می خرڅول، بیا به برته دوی ته پیسې ورکول.
څنګه مو هغه خرڅول؟ آیا په چادرې کې تاسو د کور وتلې او دغه
بلو په چادرې کې وتلو لکورنه، او هغه دکانداران چې ور باندې مده توکي خرڅول اوس هم په د کابل د جادی کې تقریبا دو درې دکان دي، اوس هم را سره ټلیفوني اړیکې لري، شناخت لرو، ور سره مخ السلام علیکم لرو، ور سره پیژنیمو، په غوی باندې خرڅول او غوی به بیا زیاتره دا وړه د افغانستان بهر پاکستان ته به وړو په مخ وخت کې به خرڅول. خو لدینه پر علاوه د پاکستان نه هغه افغانان اوسي بلد وو په دې کار باندې، هغوی راتله دا توکي به دلته اخیستل، بیا به وړل ته به خرڅول، بیرته به مکته پیسې راوړي. یعنی یو دوراني غونډې کار وو، او دا تقریبا د طالبانو د سکوت نه وروسته هم داسې وخت راغی چې زه ولاړم د سیمې نه مې هغه توکي سې ګنډل شوي وو، هغه مې لاسته راوړ، بیا مو جوړ کړ، تکمیل مو کړ، بیرته مو ولېږل پاکستان کې مو خرڅ کړ. یعنی تر هغه وخت پورې هم دې کار دوام درلود. یعنی دغې وجې نه نه یم توان، داسې نه یم سوي چې زما خپل ځان اوزګاره پرې کار مې کوو.
راځئ په دې هم وغږیږو چې تاسو په بشري حقونو کې د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوي، د څومره وخت دپاره په دې دنده کې پاتې وي؟
تقریبا د درې کلو دپاره په دې دنده کې پاتې وم.
بیا مو خپل وغوښتل چې دنده پرېږدي که نه وخت پوره شو؟
وخت د ما هغه همکاران سلما سره یو ځای په دنده ګمارل شوي وو، ټول د یو ګروپ ملګري وو. البته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه کمشنران تر اوسه پورې هم سي د ولسمشر د سلاکارو په توګه باندې دنده اجرا کوي، اوس لا هم سته. یو ځنه زه هغه څوک وم چې د پکتیا د ولسونو په خوخه باندې می هغه ولسونه چې د پکتیا دوستان خوندې ورونه راپسې راغله او زه دې ته مجبور کړم وی هڅولم چې زه باید د دندې نه استعفا ورکړم او لاړ سم خپل ځان نوماند کم تر څو وکولای سم په پارلمان کې لاره پیدا کم او د پکتیا د ولسونو استازیتوب وکم. متاسفانه باید ووایم چې پارلمان ته مو لاره پیدا نه کړه د ځینو ستونزو له کبله چې تاسو ته بهتره معلوم دي او ټول مطبوعات دنیا افغانستان څه ټولې نړۍ ته دا جوته سوسي د پارلمان وکیلان په څه شکل باندې پارلمان ته لاره پیدا کړم. مثلا د لکونو ډالرو کته پورته کول زه یو د هغو میرمنو یمکه چیرې مې دوه دورې درې دورې هم وکالت کړی وای شاید یو لک ډالر یا پنځو زره ډالر هم ما په کور کې ذخیره نه درلودی ځکه په یو ماش باندې چې تر څو څوک یو طرف بل طرف ته په تلاش ونه کې د پارلمان د ماش نه په لکونو ډالر نه ذخیره کیږي نه برابرېږي. اما هغه وجه وه محترم وروره توخي صاحب سي ما له دندې نه استعفا ورکړه او لاړم بیا د ولسونو په خوخه باندې مې ځان نوماند که پارلمان ته مې لاره پیدا نه کړه بیا مې بیرته مراجعه نه ده کړې تر ننه پورې هم اوزګار پاتې.
بله په کومه دنده کې تاسې زیات ځان آرامه احساسو او غوښتل په هغه کې ډېره پاتې شي؟
زه هرې دندې ته چې تللې یم البته همغې دندې سره مې مینه درلوده خو هغه زیاته مینه مې چې درلوده د ماشومتوب د دورې نه کله چې په دې باندې پیدلم سي وایاندې چې شي ده خو دومره زیاته هم په هغه کیفیت نه پیدلم خو همدومره پیدلم سي په رادیو کې یو څوک خبرې کوي.
بله
او زه هم باید یو د هغو کسانو واوسم سي ورځ په رادیو کې باید ناسته واوسم خبرې وکړم. هغه دنده راته ډېره په زړه پورې وه ځکه بشپړ حاکمیت مې پرې درلود او خپل هغه بریالیتوب سې ما پکې لیدل. هغه اوسې روزمره مې رپورټونه جوړول خبرونه مې لوستل رپورټونه مې په خپله خوښه د ولس هغه واقعي ریښتینی اواز مې راوچتول او د نورو ولسونو د نړیوالو غوږونو ته مې رسول.
بلې هغه کلو کوم کلونو کې تاسو رسنۍ کې وي؟
تقریبا ډیرو کلونو را په دې خوا په مطبوعاتو کې پاته وم خو کله چې د طالبانو د نظام د سکوت نه وروسته په افغانستان کې رسنۍ ډیرې سوې مثلا مطبوعات آزاد سو رادیوګانې زیاتې جوړې سوې او ورځپاڼې روزمره چاپېدلې په همدې وخت کې شور ځواک او هغه اصلي حرکت د مطبوعاتو همدغه وخت و. همدې وخت کې زه هم یو له هغو مطبوعاتي خوندو نه وم سي مطبوعاتي مېرمنو نه وم سي د افغانستان ډېرو ولایتونو ته ولاړم. سیمه ییزې راډیوګانې مې جوړې کړې د دې په څنګ کې ژورنالیستانو سره مناسبې پاستې درلودې د ولسونو څخه مو د ولسونو د زړه او اواز راوچتول او د نړیوالو غوږونو ته مرسول. نو موږ به کلی په کلی باندې ګرځېدلو ځکه یو بدلون راغلی و خلکو په یو خاص شعور او احساس باندې خپل ټول کارونه او دندې مخته وړي. نو هماغه وخت اوس ډېر لرې پرتو سیمو ته وتلو رپورټونه م جوړول دغه جنه بم راوړو بیا بم په راډیوګانو کې خپرول.
درته سخته نه وه ځکه په هغه وخت کې نجونو ډېر زړه نه ښه کوه چې رسنیو کې کار وکړي؟ ډېرې کمې
هیڅکله راته سخته نه وه ځکه افغانستان ولسونه میلمه پاله ولسونه دي. د افغانستان ولسونه د ښځې عزت او ابرو ته زیات درناوی لري ښځو ته زیات درناوی لري. زه په هماغه وختونو کې په یوازې توګه باندې د افغانستان ډېرو ولایتونو ته لرو پرتو سیمو ته ولاړم یعنی په هغه وختو کې د ما د کورنۍ نه هیچا هم په دې سفر کې راسره ملتیا نه درلوده ځکه ټولو خپل په زده کړو او په خپلو دندو باندې مصروف وو خو په یوازیتوب باندې ما په هیڅ ولایت کې د ډار احساس ونه کړ ځکه د ولسونو هغه مینو محبت چې موږ ته یې راکول هغه هرکلی چې دوی کاوه کله به چې د دوی سره کېنستو د دوی ستونزې به م راخیستلې د ښځو په منځ کې به کېنستلو ډېرو لرو پرتو سیمو ته. مثلا زه خوست ولایت ته تللی یم کله چې زه خوست ته ولاړم په هغه وختو کې هیڅ مېرمن نه وه په مطبوعاتو کې او هیڅ مېرمن د باندې داسې څوک نه و چې کار وکړي یوازې موږ د ښځو چارو ریاست درلود او سایر شریف هم هلته کار کوو او د دې نه پڅنګ کې پکتیکا ولایت ته ولاړم سه په هغه وختو کې د پکتیکا په ولایت کې هیڅ میرمن ما ونه لیدل سه دوی وظیفه درلودای اما زه د ولسونو په منځ کې وګرځیدل ما زیاتو ولسوالو ته می سفرونه وکړه و می لیدل هلته ولسونه خو په وخت سره د موږ ولسونه د خسو په مقابل کې ډیر یعنی خسو ته پیو خاص احترام باندې قائل دي
بلته
خزو زیات ارزښت کوي کله چې ما د پکتیکا د خوست یعنی د هغه سیمې ویسیال ته مېرمنو کې کار نه کول پاغه وختو کې یعنی کرزای صاحب لنه ورغلی کرزای صاحب موقته اداره نه وشو سوي د موقته د ادارې نه مخکې د قصې درته کوم سین نو یو بدلون راغلی وو
بل
خو کله چې موږ غلر پروتو سیمه ته تلو هغه د ولسونو هرکلای مولیدل بیا به هغه ولسونه راته رهنمایي کوله راته زرمتۍ خور راځه راځه را ولاړه سه موږ ته بیا هلته ښځې کلیوالې ښځې راته راټولوو راسه ورسره کښېنه هغوی به ما ته دا زمینه سازي کوله کلیوالو ښځو ته به ورتلم له نږدې نه به م ورسره کښېنستم ورنه به مې رپوټونه اخیستل اوس مطبوعاتو کې د خوندو ونډه کمرنګه سوې ده په خپله پلازمینه کې هغه ونډه چې د خوندو وب کې اوس خوندې په هغه کچه باندې نسي کولی خپلو کارونو ته په یو ارامه ذهن باندې ادامه ورکړي اما دغه ځینې خوندې او وروڼه سي اوس هم کې وینم کار کوي بالخصوص خوندې دا هم د افتخار وړ دي باید تقدیر سي
ډېره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکې ښځې خبرونې ته راغلی درنو اوریدونکو ستاسو هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم ښه دوسی
په خدای مو سپارم
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو